ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې موز فرید سیال د قادر جلالوف او قاپ پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند اگیس په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړی راغلی چې د 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللي دي. دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې افغانستان پریښی دی. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي. خو ولې په افغانستان کې د کډوالۍ، بیکارۍ، بېوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کېږي؟ آیا په دې برخه کې له دې مخکې چا کار کړی او اوس څوک کار کوي او که نه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کوو. مېلمانه راسره په بحث کې شته د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش او د بشري حقونو څېړونکی ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغې موضوعاتو به راسره خبرې وکړي. آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راځي چې له تاسو سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدین چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکاری سربیره تاسو نور څه لتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګاونډي هیوادونو ته تللي دي ستاسو باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپله لږ ښکاري او بل دغه کوم لامل چې دی ښوولی دی چې بیکاری بېل شکه چې دا ستونزه پخوا هم وه، نن هم شته او دا د لسیزو راهیسې ده. لکن په هغه حقوقي فارمول له مخې که ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه، عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی. ګورئ، د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پوهېدلي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغسې یو وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره، اگر که هر نوم ورکول څه وایي، که سړه جګړه وي، که کورنۍ جګړه وي، که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي، خو جګړې وي او ډېرې بدمرغۍ او ډېرې اوږدې جګړې وي، نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي، د هغو څخه زده کړې هم اخلي، د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو حداقل دغه 40 کاله که ورته وګورو یا تقریبا 30 کاله به ورته ووایي، دغه 3 کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو، نو په دې 40 کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به موضوع دا جګړه د دې باعث وله چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هېواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي، هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای اړتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای. او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خواته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمېر که دغه ووایي، او بیا طالبان د راتګ سره سم نور راپورونه شپاره سول، هغه هم ملګري ملتونو، همدارنګه د سویډن کمیټۍ، همدارنګه د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړله په شپږ میاشت کې تر درې میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتله چې هغه بیکاری خو خو دا ورسره لکن د بیکاری تر څنګ جګړه د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی هغه رواني امنیت نشتوالی وي هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلی چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستان هېواد لپاره چې هلته پنځه شپېته سلنه ولس ځوان دی یعنې د اتلسو د پنځه دېرشو ترمنځ دی او دا هغه
تیر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدله نو د تیر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادوله چې په افغانستان کې معدنونه دي په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي د طالبانو حکومت په دغې تیرو درې کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی دغه هغه څه وو چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي بیا علت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا موثر واقع شي
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري هغه هېوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی وي هغه نه و سوی په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي ډېری خلک هغه کسان چې پواکی و حقول دغه قراردادونو څخه استفاده کوله مثلا د مثال په ډول وزو د کار او د ټولنیز چارو وزارت هغه ته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نه سوای لیکلی هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم تر څنګ باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز یې دغه تینچ و نو راځه موږ ته طالبانو وخت ده طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی د قانون نه لري اساسي قانون نه لري خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې دی خېټه اچوي معدنونه سته چینایانو سره قراردادونه سوي دي قانون روان دي قانونی او غیر قانونی هغه دی په ټوله کې په نړیوال قوانینو کې هیڅ قانوني نه دی ځکه دا نظام مشروعیت لري خو هغه چې دی د قانونیت لاره ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسلیک کړل هغه که قانوني بڼه هم ولري غیر قانوني مثلا تریاک سته قاچاق سته په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره ده په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده همدغه محدود کسان دي شرکتونه هم د دوی دي که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي د زمرودو د ایستلو یا مثلا د نورو ګرانبهای ډبرو او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي په دغه ټوله کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر سوی دی هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي وسلوال دي او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي په همدې قراردادونو کې مزدوران دي نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي او په ټوله کې دا کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي کله چې دا استبدادي ته ځي نظام ته ځي که دا ډیکټیټرشپ ته ځي ټوټلیټیرین ته ځي نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی د ډیکټیټرشپ یا ټوټلیټیرین شکل لري او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سه وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لیکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې دغه قرارداد سره که څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قرارداد یا د دغه لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نه شي.
مننه آزاد صاحب تاسو بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې دې چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ یو دا چې څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق ده او نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره ضروري لږې مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اورېدل کېږي او ډېر تېر جمهوریت ته به نه تم کېږي یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو دا ویل کېږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي. تاسې د دغې کار علت څه بولئ؟
سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فکتور لري. دا مهاجرت اول فکتور له بده مرغه جنگ ده، دوم فکتور فقر ده. د دوغو دو اساسي فکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه ترسره کیږي. د څلوېشت کالو یا پنځه څلوېشت کالو جګړو له امله تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت دپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا دپاره
اتلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم که مشخصا پښتنې ته راشو. پښتنه دا ده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړي دا د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کاله واکمني او یو کال د جمهوریت پکې راځي. که چېرته دغې څلورو کلونو ته تم شو په دغې وخت کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاري او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه ګزاریانې وکړي، لوی لوی کارونه یې وکړه، لوی لوی قراردادونه یې وکړل، بیا هم افغانستان هغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی. ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او غوښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمه ییزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې مؤثریت یې کم سوی.
مننه تلاش صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دې راکړو. رامسپور صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالۍ په ټوله کې چې موږ اورېدلی ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تنا په دغې څو وروستۍ اونیو میاشتو کې راغلي دي دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کېږي، دغې کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلند کوي، دوی دا حق لري؟
سلامونه خورې تاسو ته، درنو میلمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو 40-50 کلونو کې د جګړو او دیرو او مشکلاتو سره مخامخ و او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې زموږ همسایگان ولې د موږ مهاجرین په ښه سترګه باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریماتو سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري. پاکستان هم همدارنګه په میلیاردونو ډالر دوی د نړیوالو هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا دپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کړي. سره له دې چې د مهاجر لکه بل هم دوی ته ګټه هم رسیدي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش پرسوي د افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، خو بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام باسي او دوی په زوره د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه وده، یعنی ډیر مشابهت لري. ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نه نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي، مثلا ایران خواته. د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته 8,500 خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راوړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دې خوانه ځي، هغې خوانه بیرته شړل کیږي، نو ځینې پاتې کیږي، ځینې نورو هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او د هغوی حتی هلته مال او دارایي پاتې کیږي، هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرینو سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمنی او هم پاکستان نمنی. خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول. افغانان په پاکستان کې ډېر ښه ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د پاره ډیر ښه زمینه برابر کړي وه. حداقل دوی هلته ډیر په خطوګه کار کول او ښه یو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي وو په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستان یعنی نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي.
مننه رامس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. آزاد صاحب، که تاسو ته راشم، په ټوله کې اوس که چیرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلابیل دي، خو په افغانستان دننه کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي که چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې رامس پور صاحب وویل چې په آبرومندانه ستنېدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک وغواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګوره، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور، خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغسې تریخ مهاجرت، نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. د دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او د دغسې ستونزو د حل دپاره یواځینی ادرس چې دی، هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یو جغرافیا او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې دپاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ دپاره مختلف شرایط چې دي او د هغه دپاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه په اوسني حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه دا ده چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک یې خپله غواړي، نو بیا خلک له هغه څخه تشته نه کوي. کله چې خلک تشته نه کوي، نه یوازې چې دولت، خلک په خپله د کار زمینه برابروي. د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېر افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته. او طبیعي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دې د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي. یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر ویانو ما هغه ډیره هڅه کوله اته بهرنی سرمایه گذاران هڅه وکړه افغانستان ته سرمایه گذاری وکړي، لکن موږ په افغانستان کې د سرمایه گذاری د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودی. د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړي توګه یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجې یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجې نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرته دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرته یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي خلکو ته کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خو دي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي، که هغه د کالو کاروبار وي، که هغه نور هغه توکي وي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته، په منځني ختیځ هېوادونو کې، په ځانګړې توګه اماراتو کې بېخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده، په غرب کې خو دي ودي. دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول یې رانیسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه یو تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې نه و.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډوي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکټور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړی دا هم ضرور دی.
طبیعي خبره ده، ګورې یو خدای د امنیت خپله طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت له مخې تعریفوي. طالب د پاره امنیت دا دی چې د پرون جګړه کوله نن نه کوي. د پرون په لوی لارو د مثلا د کابل، کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپلې لارې په دې لاره نه سوی تېرولې په ډاډه زړه. هغه دی نن نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې مانه زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لکن امنیت، سیاسي امنیت، حقوقي امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، د نړیوال تګ راتګ، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولی چې په یو مشروع دولت کې کولی شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولی چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د یو سر کاروبار ولري، قراردادونه ولري، توکي راوړي او توکي ولېږي. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای د سرمایه گذاري
په بخښنه سره دا پوښتنه مې هېره نشي. بیا چیرایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مس عینک ته وګورو، که دغه نه وروسته دغه د چک پاینټونو کې، په ټوله کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونو سره او دغه چې مسؤلیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته؟
ګورې، په تیر نظام کې هم چینایانو په لویو قراردادونو درلود، هغه که په لوګر کې و، هغه که په شمال کې و، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبیعي خبره ده چې هغه دی نشي کولی چې دی ډېر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه، دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې د خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، هم مهمه ده، هلته نیابتي ډلې وي. نو په هغه کې د چین په څېر قدرت، که هغه نظامي وي، که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې دا خلا ډکه کړي او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصاً زه په تېرو درې کلو کې لرم، چې هر څومره ستر قراردادونه سي، یوازې دغه د بېنظیرې څلور لارې چې ورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي، په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي، دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده، دا قراردادونه خو به وي. نو چین خو لومړی په ملګري ملتونو امنیت شورا کې نیولی، بیا په ډېرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر، ټول د نړیوال تصامیم نشو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تیر شل کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوی خبره نه ده. په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشینالاتو کې د دې قراردادونو و، د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو و، د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو و، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونه و، لیکن موږ ته پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاصه کړې ده چې هغه د ټولې نړۍ سره لارې بندې دي، دروازې بند دي، په دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، که څه هم چینایانو په رسمیت نه دي پېژندلي، لیکن سفارت یې دوی ته سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هېواد دی، نو د دوی سره به موږ اړیکې سم دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قراردادو دپاره دلته،
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی، او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته، به اقتصاد سیاست شونه نه دی. هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هېواد دی، خو اقتصاد یې قوي دی. که نور هېوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، په هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی، یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی چې د دې سرپوک له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري، او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولی چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې، په ټوله نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانینو له مخې هغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې، دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې، دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لحاظ د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې.
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور مېلمانه په تمه دي. لنډ راته وایي، په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی شي د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولس ته پکې څه رسیږي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر خلاصې وي، د یو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایدیالوژي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس ته تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یوه هېواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکۍ بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کیږي، که هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي. که چین نه وړي قاچاق، پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای ډبرو پورې، تریاک هلته شته، ګرانبای ډبرې هلته شته، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خوب خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یم ویني، سبا یم ویني، او ممکن خدای مه کړه پوښت مهاله کې وي.
او ستاسو په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هېوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي، لنډ راته وایي.
بل شکه دغه د طالبانو د واکمنې د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده. دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی هغه پیسې دي چې همدې څخه د خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي نو دی بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په وچلوي. نو ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي او دا لار ده یو ته هواره کړي.
مننه کور ودان تلاش صاحب که تاسو ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کیدم. د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کېږي او څه ورته نه رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه ګیری وکړه. خدای دې وکړه چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نه شي. یو د مرز نه د باندې بحث وی او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توګه ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وی هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، کچیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډیر کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر سي، اول خداس یو حقیقت وجود نه لري. ولې موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څیړو؟
وو به خلاص ته تاسو په
صورت کې ما تلش وخت راکړي چې زه دا موضوع کوم اجازه وي دی روښانه
وخت درکوم. فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته، دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه په عام ډول نه دي خبره کړي. لکه عام ولس په دې اړه ډېر معلومات نشته، نه رسنیو ته ورکړي او نه عام ولس سره شته. تاسو دا معلومات لکه مکرین
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخپاره شي؟ دا سیده نه تګلاره
خو عملز باید پوشی ځکه چې دا زیر می بیا خو یوازې خیر مهرباني تاسو مهرباني د
مورک امریکا کې قرارداد کیږي. امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره. تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي؟
خو ګورې تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مو خو د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره دی پاغه پړ باندې ول معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدې هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو. یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشا نشي، خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي.
ګورې قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي، یو کوچنی دي، یو متوسط دي او یو سیمه ییز او نړیوال دي. د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیاتو خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي. خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوله. لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم سوی و. فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نه و. څه معنا چې یو څوک تاته رئیس او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي، قطن څوک زړه نه شکوي. زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم. ټاپي څه شوه؟
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل خبری هدف داده، یعنی حکومتونه دی چارواکی دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولس دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو، خو نور د کار د څرنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکوي، هغه د محرم ساتي ځکه چې دوی کار جریان ته ضرر رسیږي. هم داسې ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي؟ اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته پیغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي؟ دا اول امنیتی پیشه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړی. شپږم د بیمه موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه که یا د حکومت له چینل وي او که یا د خصوصي سکتور له چینل وي، دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له امله شتون لري. تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کړئ. دا
چې زما هدف هم دادا تلاش صاحب، زما پوښتنه هم دادا
غلط تحلیل ده.
نه نه، زما پوښتنه دادا تلاش صاحب، روسته به ستاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو. زما پوښتنه دادا چې افغان ولس خدانه پوښتنه چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې موږ ته وایي چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات چې تاسو یادونه وکړه، دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي. لکه در رسنۍ په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی، د دې حداقل جزئیات نه باید خلک خبر شي. یعنی داسې نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې موږ قرارداد کړی دا د معدن استخراجیږي، خو دې کې چې دا څومره مس دي څومره پکې طلا ده، فکر نه کوي ولس به حق لري چې دغه جزئیات باندې یو څه پوښي. لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته تاوان رسوي، خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلوماتو لپاره خلکو ته چې دا غوی هیواد نه استخراج کیږي، دا غوی ملکیت ده، غوی فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو.
خیر یوسی، در سره موافق یم، اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی. په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 30% کچیر ته نظام تغیریدای یا تبدیلیدای، 30% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لرو. لا 30% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خبر سیو، نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کړ چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفا او مجهولاتو ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیډنګ او همدارنګه تخنیکی مواردو پر بنیاد باندې په مخ روان ده، خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کاله نور هم نه و مسایله شوی او دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې و.
او تلاش ته په موضوع نه ډیرو نو زو یوازې په مادنونو په قراردادونو بجر تمرکز نکو. اوس هم دغه قراردادونو چې موږ په خایا ډول چې داس موږ زیر می دي، موږ ملي سرمایه داس موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي. تاسو افغانستان کې هستی، څومره ځوانان ته په دې کې د کار زمينه برابر شوې ده؟
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوه جوړی شي. کوم مبالغه درته ونه کوم، تر 500 ځوانان په دې سړک پر رغولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دي، صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچینه راغلی ده او په دې برنامه باندې لګیا ده. نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دي او افغانان کار کوي. دا په دا معنی زمينه د کار هم مسايده سوله، د ماشينري نه هم استفاده وسوله، او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغییر نه راځي؟
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېرې محدود سوي دي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې نه راځي؟ درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفت ویایم، د اقتصاد چینل او کانال باید جداوی، د سیاست چینل او کانال باید جداوی، د استخباراتو چینل او کانال باید جداوی، او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جداوی. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نشو کولای
چې دا له پته لاره سبلند پختنه کوم چې را مسپور صاحب هم ډیر پته ما پات شو لند پختنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شي تاسو دا ونه کړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان ډورس بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشي لند راته وای
ایران بهترین بیلګ او سرمه بهترین نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او لعمل چې امریکا په وزکړی دي څنګه مبارزه کوي صنعتي کول ورځ تر بلې قوي کیږي ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي سو
مننه کور ودان تلاش سب ژوندې او سره مسپور سپتا سره زم په پیل کې خو لند پر قراردادونو رته کلک معلومات راکې چې تلاش سب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه غوښتي اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیات خبر شي دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی
متاسفانه زه خوشن په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په داغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باید اشاره وکم چې د یو زرو نه سو شپږم کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري هیوادونه د حق لري چې په خپل طبیعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي دا د دولتونو حق دی متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو بیا راځو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیدو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخر رامنځته شي جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندې دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د مس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختو الته د ما سپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رائټس کې دغه توافق هم دغه د لوګر د مس قرارداد وو اغه سره لدی چې افغانستان په کار هم کړی او ډیر حسې وکړ چې یو کاپی د قرارداد ترلاسه کړي رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي په حداقل هغه عمده کلیات چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابرې دغه ټکي کله ناکله یادېږي او سم یادېږي خو دا نور هم ضرور ده چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا شي هیله پیدا شي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا شي چې ګوره دلته پروژه را کنه نه سبا کله شپږ میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خوندی کوم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم دا د مو خلکو ته ډیر اړین چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهی خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمه
او په ټول کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې اوربند څه کار شوی وي دوی ورپسې د ماور کې چې د یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی کچیرته پات شي په ځنګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي
ګورې خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړی پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د پښتپن نیولې د ډیر واړه پروژې دي په سلګونو پروژې دي چې دوی واړه چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړه چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هیوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه یې لسره پیل کړی دي حتی هندستان حتی نور هیوادونه نو دا یو هیله مندي رامنځته کړې ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلک ولې مهاجرت کوي د موږ تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نظریږي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیي درې کال اوسو او دغه مسله بنده کچیر دغه مسله کې یو سپراخوالی راځي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایې چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیانو د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایب نه ده. نو ګوري دا یو مسله نه ده، موږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انسټیټیوټونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې، نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې، د دوی کار کول په تورونه کې، دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصر وي د پنځوګانو کې دوی کار نشي کولای، په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده، په ادارو کې دوی سره لسوي دي، یو محدود تعداد پاتې دي. نو دا ټول مشکلات شي ایسو داس یو امید نه لري چې پای آینده د دوی په افغانستان کې خوندې وي. دا خبرې چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وي کی بل مسره د قوانینو نشواله ده، مون قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څو قانون تر کار لاندې یو سل او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر ته زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي، خلکو خپل حقوق باندې پوه سي. نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو، سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د هغې نه څوک انکار نشي کولی. افغانستان مخکې هم شرعي قوانین سره قوانین د هغوی نه منبعث و، اوس هم شرعي قوانین دي، په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري. اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړی وي او موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپل قانون هم دي، پولیس هم دي، څرنګوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک ځورولی سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی سي، تکولی سي. نو په دې اساس موږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو، قانون باید موږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره هواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسایل چې ورو ورو جوړ سي، د خیر ان شاء الله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو به سره وګورم. تلاش صاحب، که تاسو تر شمه د تعلیم په مسلې کې ډیر ووایي را تا. ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډواله کیږي، د دوی انده خبره دا وي چې دوی د خطر د هیوادونو ته چالت وکول شي جنې تعلیم وکړي. تاسو به دې اړه څه وایاس؟
تعلیم د هر افغان ته لپاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده. نو د دې لپاره ډیره ضرور ده چې باید موشه تعلیم وکړو، او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایي تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده، دا بیا یو دینی او یو شریعتي بحث لري. خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي، ورې کړي، حق یې ورکړي د جنکو د وناس طبقه، ترڅو یو واقعي او یووالی رامنځته شي او موږ وکولی شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو، نه ته دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي.
مننه رامیس پور صاحب، د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته افغانان زی، ډیری افغانان د افغانستان د نن کډوال کې لکه د لیو ولایت نه بل ولایت ته زیالته کډوال وي، بي سرپناه وي، زاین لري. د دغه کډوالو سوند څنګه حل کیدلای شي چې کډوال د افغانستان د نن وکولای شي ځای په ځای شي؟
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
دغه چې ته د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې درامه سپور صاحب غږ واورو. پای کار صاحب، که چېرې تاسو ما غږ لرې، درامه سپور صاحب غږ جی کړئ او تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ. اها،
مننه. فکر کوم چې د دې بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود، ځکه چې جګړه او په ځینې مواقعو کې د طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي، یو چیرې مثلا سیلابونه راځي، یا مثلا نور آفات راځي، خلک کډه وکړي. خو جګړه یو ډېر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډېر خلک مرکزي خواته، کابل خواته، نیرو ښارونه تللي وو، او اوس ورو ورو دا خلک بیرته تللي دي. یو څه کم تعداد پاتې و، موږ تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي بېزه شوي کسان تر 2021 کال پورې درلود په افغانستان کې، چې د هغه کچه اوس کم شوي. د کابل څخه ډېری خلک نورو ښارونو تللی دي، نورو ښارونو څخه هم کابل ته راغلي دي. اوس یعنی دا یو بشری حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې دی وي سیمه څخه بل سیمه ته په آزاد توګه رفته آمد وکړي. په تیرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده، ځکه چې ځینو قومي ګروپونه دا نه کولی چې دی بل ځای خلک د هغوی په سیمو کې میستسي. خدای دې وکړي چې په آینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي، چې هر څوک کولی شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کده وکولای شي، هلته میشته سي د شمال خلک وشه کولای شي مثلا جنوب خواته لاړ شي، هلته کده وکړي هلته میشته سي. دا د دوی یو بشري حق دی. خو پاتې کیږي چې دغه داخلي بېځای شوي کسان په دې کې ډېر پرمختګ سوي دي، دوی خوشبختانه چې اوس اکثرت یې خپل بیرته ځایونو ته تللي دي، دوی هم منابعو ته ضرورت لري، کومکونو ته ضرورت لري، ځکه چې اوس کسو کاله یو چیرې بېځایه کیږي چې بیرته ځي، طبیعي ده چې دغه شتمنۍ دغه حقونو ته لاسرسی دغه د کار زمینې دا هم یو برنامه غواړي، چې متاسفانه دغسې برنامې نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي. دا هم کادرونو ته ضرورت لري، منابعو ته، استراتیژي ته، پلان ته، د خلکو سره مفاهمې، مشورې، د دوی په مشورې سره د پرون جوړول دا ډېر اړین دي چې موږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې.
منه تاسو بیرته راګرځم، فکر کوم چې اوریدونکو ده د مورته وخت لکم زما لري کانی ولي لطفا لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم خوړې، سلامونه وایم تاسو ته او محترمو مېلمنو ته. کله کوم چې څو دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابین خوړې ګر سې په انتظار دي. زه وایم خوړې او مدغه د امارات شي دغه کوهات دروغ شي د باج خلک وایي چې پندکا کې راځي. زه هم د دې اوس چې دا وایي چې دروغ نه ده تاګه کړل نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی، د دې تاوان عام لستره شي. دا شل کال چې تایری د کېدل پر کم رقم میدانو کې په دوی د دې اول کس رئیس جمهور له پجنو خبر شته پاکستان چې کاچا کیږي، چې شرور کیږي، چې وسته کیږي. وزایت دا په ټول مسمردونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې شی به نه ځای کیږي. اسلامي امارات چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې ما په ټول اور باندې باور کوي، یو څو محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپله هاتون وایي دروغ وایي. دا درې کال کېږي دا آزاد نه سي، نه ځان ته ګټه رسول دي، نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسول دي، دروغ دي، بس ټول ورځ نه سي پر تدې.
مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام فت مراد کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه ساس خپل حق دی، خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مراد کې د بډیره خوي. مننه لتا سي چاړي کوم نیولې وا بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نمبر ته واخلې. لکم زما لري کني والے
السلام علیکم فريد خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه مننه تو خيصه ستړي مشي مېرمنه تو خيصه نظر دی ورو.
مننه رښتیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی ده، خو داسې هم نه ده لکه غربیان او نړیوال شوایي چې دلته مشکلات دي. موږ د دې وطن خلک دلته اوسېږو او هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي هغه خپل نظریات لري، لکه محترم آزاد صاحب چې ده هغه خو مستقدر وړ مېلمه ده. مګر یوه هیله او خواهش ترې لرم چې دونه د امارت مخالفت هم نه کوي.
که د آزاد صاحب خبرونه راتېر شو، توخي صاحب تاسې د خپلې سیمې حال وایاست، تاسې په سیمه کې وضعیت څنګه دی، تاسې خپله خوشحاله یاست، د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي، تاسې اقتصاد څنګه ده، دغه وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې دغه وروستي ورختونه چې وشول د کروندګرو کروندګي ورسره خراب شوي، خلکو ته مالي تاوانونه واړول، دوی څومره ستاسې په اقتصاد تاثیر کړی او په ټوله کې ستاسې د سیمې نزوانان ځي چرته ایران پاکستان ته ځي کډوال کېږي که نه کېږي؟ دغه خبرې وکړي.
مفتي هم دلته خو څه ضروري نه رسیدلې دي، خو هغه خلک چې په خوا پر کارو لکه ما غوندې ما نه د امارت یو غور چې خړلې ده، نه د تیری ادارې د خړلې ده، هغه خلک پر کار دي، په خوا یې خپل کار کوي، اقتصادي برابر ده، وسم برابر ده. هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول، ډالر وشانې خوړو، هغه په تکلیف دي، هغه وسم په تکلیف تللې دي افغانستان تریشې دا غتلې دي اروپا ته، هلته مختلف خواري کوي، هلته ژوند خراب ده، او په خو هم ایران ته خلک له دوبۍ ته تلو، عربو ته تلو، اوس هم دي هغه خلکو کار برابر ده، او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به محکمه هم و د عسکرو ته ویل زه خوستاج د رادیو دی او لیدونکو ما ورته لیسي چې بودیجې دې چې روپۍ دې د حکومت پر دنری دا نه پاتې ځکه چې دا لاس پوسی حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کور ودان کور ودان ته حساب چې وخت کم پاره تلاش ته تاسو راځم تاسو رستې خبري اورم د کډوالې د مخنیوي لپاره لاندو کې یو څو جملو کې راته وایا اوس د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځو کې په لاند مسایلو کې نه جوابي ځلی شي تفسیر ته ضرورت لري ګوري
شو ټول
خلک دي چې هغه کډوالې کوي اول هغه کسان دي چې غولي دلی دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بې ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تراول شي د احساساتي کې د مور سره روان دي دا بې ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلی دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مسایده ده او د ټولو د پانا یوالې په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
کوي مننه مننه کور ودان رامیس پور صاحب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بده چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونه وی شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو سخت کړيدي دي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل د کورونا د تعلیم او تربیه لپاره ځي اکثرا داخل دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي وو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم را سره پرې شول تاسو ټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
سحر بادا دنوروز سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزاڑ امل بلادا لزاڑ امل بلادا دہل من مستا سپاشا پدر غونی دہل من مستا سپاشا مگر گونے سے سامڑا دکھابل ار ہوان خل کا دکھابل ار ہوان خل کا دبگرام ہوا گڑھا گا دبگرام ہوا گڑھا گا بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز سحر بادا دنوروز سحر بادا گنگا تر سمرقند لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقند لخنیه تر فرارو دا لخنیه تر فرارو دا للاهو رتر خجندا للاهو رتر خجندا دزل مودی اتنونا دخستا پیغلون سادا دزل مودی اتنونا دخستا پیغلون سادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر بادا نوروز نسهر بارا نوروز